السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت د ماسپخین درې بجې شوې دي انیسا اجمریم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لما سره وی په دې خبرونه کې بعد فاټا خیبر پختونخوا بلوچستان او د نورو سیمو په اړه رپورټونه واوري 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونه برخه ده تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی بعد دې اسحاق خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسانو وژل شول او دوه نور ژوبل شول په ننګرهار کې په بیلابیلو پیښو کې 19 کسان وژل شوي او د یونان خلکو د ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه پامکړی بشپړو خبرنو ته نن د کوټې په جوائنټ سرک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزارګانو برید کړی او د تیښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړي او په ځوابي ډزو کې د پولیسو یو سرتیری هم وژل شوی دی د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بلوچستان په ګوادر پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو د کوټې په باچا خان څلولاره کې په یوه بمي چاودنه کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شول بلخوا د ګوادر په پسنی سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي د کوټې د بمي چاودنې په اړه د یاد خار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما تېر ماښام مشال لډیو ته وویل
ابھی تو صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس جگہ پہ کسی گاڑی میں نہیں تھا موٹر سائیکل میں نہیں
تھا تروس پوری یواز دا سرگندی جی چھ دا چودن پ کو موٹر موٹر سائیکل یا پ بائسیکل کے دا زے پر زے سب یو چودن کو تو کیو پمٹ سوی نہ دے بلکہ دا سی شکاری چھ دا پ یو تیلی یا ڈبہ کے چودن کی تو کی شول سی و زک چھ ک پ بائسیکل یا بل شی کی وای نو خم خا بیا پر زی دل ت پر تی وای
شہادت ہوتی
بل پلو د گوادر پسنی پولیسو مشال لډیو ته ویل چې تیر ورځ په دغه سیمه کې د بجلی د ترانسمیشن په پروژه کارکون کې د پنجاب سره تعلق لرون کې درې مزدوران په ډزو وژل شوې دي د مزدورانو د وژنې پړه بلوس بلتون غوښتن کې وسلوالې ډلې بلوس ریپبلیکن آرمی په غاړه اخیستې خو تر دې مهاله د کوټې د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته لاغې خرابه شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي د اسلام آباد د پیمز روغتون وینده ډاکټر عائشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر 100 پورې ماشومان وروړل شوي وو چې د شپېتو وضع پکې د اندېښنې وړ وه د سویټ هوم په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشری د زمرد خان په غاړه ده په دې وړکتون کې د سوات او قبایلی سیمو ماشومان هم ژوند کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یوه سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته په سفر دی نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده نوموړی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري نواز شریف به درې ورځې په ناروې کې تیروي دا په تیره یوه لسیزه کې د کوم لوړپوړي پاکستاني چارواکي ناروې ته لومړی رسمي سفر دی د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 19 تنه وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال مشال لډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته په چپلیار ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې د برید په پایله کې درې تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي د یو بل خبر له مخې مشرقیوال وایي له تېرې ورځې راهیسې په نازیانو ولسوالۍ کې د دولت د دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ په خپل منځینې خطو کې له دواړو غاړو څخه 14 تنه وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دی تېره ورځ د مشال لډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ښاغلی احمدزی زیاته کړه
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوګونی سیاست موږ چا قبول کو موږ به صداقت وسره کړی او صداقت یې غواړو که هر چا په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو د طالبان د فشار له لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې همدي په دوی تعمیل کړو خو دا په هیڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري
افغان حکومت او امنیتی ادارې په بیا بیا پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې دوه مخه سیاست کوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د نایجیریا چرواکي وای په جاوس خار کې پرون په غبرګو بمی چودنو کې لږ تر لږه سلور سلویخ کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوی چا چې د سغدریزی وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړو. د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وای په رستورانت ترسره شوې چودنه کې سلور سلویخت کسان وژل شوي او درویش نور ژوبل شوي دي. همدارنګه په جمعات د برید پر مهال یو ویشتنه ژوبل شوي دي. په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه ده اخیستې، خو پخوا پرې ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوي. د یونان خلکو پرون په یوه ټوله پوښتنه یا ریفرنډم کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 15% رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې وې. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د سرخارا تنس په یو چوک کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونی ټول پوښتنې اعلان د یونان نوي وزیر اعظم الکسیس سیپراس کړی و. نوموړي له رایه ورکوونکو څخه غوښتي و چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د یورپي مشرانو د تجویزونو په ردولو سره د ده په وینا د ویرې او ترهې پر ضد رایه ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس د تاریاز مساخل د هوا حال او د کرنسۍ بیې وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپے غستې کیږي او په 1.03 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.05 روپے 50 پیسې او 1.06 روپے. یو یورو په 1.45 روپے 50 پیسې او 1.45 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.06 روپے 60 پیسې او په 1.05 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.15 روپے او 35.40 روپے. یو افغانۍ په 1.01 روپے او 1.01 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 2.88 اغستې کیږي او 2.15 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8.5 درجې، پیښور کې 1.25 او بنو کې 1.25 او 1.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې څلور تنه وژل شوي دي. د بلوچستان د امنیت په اړه یو کارپوه وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. څه طریقه کار، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي.
د بنو اوسیدونکي وایي که یو خوا د سختې ګرمۍ له کبله سرګردان دي، نو بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ له کبله یې ژوند د مشکلاتو سره مخ دی.
بل بچے کی قیمت حل کی قیمت دو تنگ سل اے گرمی نہ مڑے دے ودا حالات تا بار ہم نہ ملاو گے دی پخلے پیسے بنے شائی نہ ملاو گے دی نواز شریف مشتا نہ دا پچار
اونیس پروگرام د سولې په لور کې بعد ماشومانو د حقونو پر غي د تشدد د غیس پړه وره
د زغواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو بلار مې بیکاره ګرځي مسکار نه پیدا کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې څلور تنه ولسی وګړي وژل شوي او شاوخوا 14 نور ژوبل شوي دي. د دغه صوبې د مرکزي ښار کویټې په باچا خان څلور لارې شوې چاودنه کې یو تن وژل شوی او داسې د ګوادر په پسنۍ سیمه کې بیا 3 تنه مزدوران په ډزو وژل شوي دي. هلته د کویټې دکانداران بیا وایي د اختر په ورځو شپو کې د امنیت خرابې وسې یې کاروبارونه اغېزمن کړي دي. خدای نور ناصر پی رپورت لري.
د کوټې پر بچا خان څلورداره د اتوار په مازیګر په یو چاودنه کې یو تن ولسی وګړی وژل شوی او د څوار لسو په شاوخوا کې نور جبل سوی دی. د دغه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودنه په یادې څلورلارې له بلدیا پلازې سره څیرمه د ګڼې ګوڼې په ځای کې سوی چې د ده په خبره د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودیدونکي توکي په یوه تیلۍ کې ځای پر ځای سوي وو. تر اوسه پورې یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو توکیو په مټ سوې نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یوه تیلۍ یا ډبه کې چاودونکي توکي ښوول سوي وو، ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزې دلته پرتې وای. هلته د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکتران بیا وایي تر دې چاودنې وروسته یاد روغتون ته د یوه تن مړی او د څوارلسو په شاوخوا کې ټپیان راوړل سوي چې د دوی په خبره په کې د څلورو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د اتوار د ورځې د باچا خان څلورلارې د دغې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د کوټې تجاران او دوکانداران بیا وایي د اختر په شپو ورځو کې له ورته چاودنو څخه د دوی دوکاندارۍ سختې اغېزمنې کېږي.
باکری ما کوم کټس غلې ډیر متاثر کیږي، دکاندار ویل نه متاثر کیږي چې یو چاوده نه وسی څوک نه راوز در بازار در کور سره نه راوز بازار لمه همار سړی په خپل کور پر اکل پر علاقه باندې دوام نه راوز دکاندار یو سره ډیر متاثر کیږي.
له دې سره د اتوار په ورځ بیا هم د بلوڅ میشتې ګوادر په پسنۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی د ترانسمیشن لاین د یوې پروژې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې کړې چې پکې درې مزدوران وژل سوي دي. د پسنۍ سیمې د پولیسو په خبره د وژل سویو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره دی. پر مزدورانو د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی چې تر دې وړاندې هم په وار وار له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وګړي په نقشه کړي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدای نور ناصر په ریپورت کې تاسو اوریدل چې پرون په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو څلور تنه وژلي او شمېر یې ژوبل کړي وو. بیا د ګل په ورځ یعنی نن هم په هدفي وژنو کې د شیا مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړی دی. څېړونکي وایي په دې صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک استعداد تر پوښتنو لاندې راولي. په دې هکله زموږ همکار منور شاه دا ریپورت جوړ کړی دی.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملتپاله ګوندونو کارکردګي د پوښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعاوې ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانې جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټنګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تینګ ټینګ څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثره شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کېږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومې کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خوندیتلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ به وس کوو چې دا په هر حالت او په هر صورت نو د ماښام پر اساس به ټوله پټ همدل سړی به دوکانو د هغه په مقابله کې فرق دا دی لومړی ټول بازار خلاص سب لګیا دي خپلې سوداګري د دې سره خیالو د کومنت د اسمان او زمبې فرق دی. هغه واقعتا کمپلیټ دی، حکومت ناکامه شوی وو.
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دی دوی سره چې مرستم کوي د پولیس دغه سره نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد لپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرۍ که یو خوا دغه کوي بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
دا منور شرط رہ د وسلوالو د سپل لپاره د پاکستان د کامی اکشن پلان د رامنځته کېدو و میاشتې وروسته نیوکې کېږي چې د دې پلان لاندې وسلوال هغه رنګ چې ویل کېدل نه دي سپل شوي او دا چې وسلوالې ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت بیا وایي چې د یاد پلان تر په ترس کې یې زرګونه مشکوک کسان نیولي او د وسلوالو حمله یې ماته کړې ده. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
له هغې وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قامی اکشن پلان تیره هفته هسی وټوک وبلله، تیره ورځ د دې ملک کورنو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولی دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قامی اسمبلې څخه د پاکستان د قامی اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقطه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټیلیجنس ادارې دي یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګردي د هغې خلاف دلته کې قدم اچتېږي یا اوچت نه شو. فاتح کې اصلاحاتو خبره وه هغه ونه شوه، د آی ډی پی لپاره د بې ځایه شوي خلکو لپاره کار کولو چې هغه ونه شو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دې پلان لاندې 450,318 د لټون عملیات شوي دي چې په کې 45,440 کسان نیول شوي دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو له وجې هدفي وژنې کمې شوي او قبایلي سیمو کې ضرب عذب عملیاتو ترهګر ځپلي دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي ضرب عذب عملیات د قامی اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وایي د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه و. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجودې دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکي سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبرلاند وویل چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅو ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټه شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی چې موږ په ترهګرو کې یا په دهشتګردو کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټوو، مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د ښه ترهګروي یا ښه دهشتګردوي هغې شاته ټول پټېږي. بیا
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی چارواکی وای پرون په اسلام آباد کې د بے وسله ماشومانو په یوې یتیم خانه کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو روغتیایي وضعیت وروسته لایې خرابه شوه چې غیر صحیح یا خراب خوراک ورته ورکړل شو. چارواکی وای د دغه ماشومانو عمرونه تر لسو کلونو کم دي. نور تفصیل د ریاس مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
د اتوار په ورځ خوښه یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړی شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکي فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټې او د ستونه لګېدلي وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویانده ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړی شوي وو چې پکې شپېتو حالات ډېر خراب وو.
ټول ماشومان ځکه راوستل شوي دي چې کم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو، موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پر غېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ڈی عابد وحید شیخ وې ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلي دي چې پکې ځینې روجي نیسي او کوم چې ډېر واړه دي هغه نه نیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي دی وایي هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړې وه او روژه یې نه ونیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلي دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویه مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونې ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمیر ماشومان هم ژوند کوي، څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو اوس بلار شو بنتا د بنو خد سیدون کی وای یو خورو جدا او بیا بل خو د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی چې لوي وجه د دوی ژوند ته ډیر مشکلات جوړ شوی دی. دا خلک وای چې نه خو ورتا وره ملاویږي او نه د اوبو سم انتظام شته. نور تفصیل د عمر دراسه سیر په ریپورت کې ورو.
د بنو خار اوسیدونکي حاجی حشمت خان چې افطاري پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ و، مشال ته وویل پنځه منټه بجلی نه مومي.
سرحد خر کې چې قیمت پر نیولا ده او بیا خاص کر باندې پر نیولا ده. وړکې وړکې وړ بل بچې چې قیمت حل کې قیمت تنگ شل په ګرمۍ نه مړې دي و. دا حالت ته برف نه ملاو ګېډي په خپلې پیسې په نشای نه ملاو ګېډي نواز شریف میشته نه ده پچاس و دا ولې نه ښه کای هغه بل بچې دغه سه ایسورې دی امیر کوندې چا قیمه بټنی ازو کلا کولې دو په لور شه دیکھ زنه چې قیمت مستر باندې دي.
ریاض خان وایي د بجلی دا حال دی چې نرینه او زنانه د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پرې لانجې معاملې کوي.
د بجلی دا حال ده چې په چوبیس گھنٹے سے چار گھنٹے ٹور بجلی درسی او دغه دا حال ده چې برف نه ملاوي دي او دا خلک ته ګوري چې دا کیم راشته او د دې کا په برف باندې لانجې کې چې خلک یو بل ته لوسه جاي.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واوره راوړي وایي روجه سرای تیار بجلی ورکه شوه.
بجلی به خښتانه چې دغه وجه ده برف تکلیف جوړ شو ده او زه په خپل ډیر اوري قسم ده سبا مل 6 بجې نه وتلای او وره نه پیرا کړي حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړا کو سامه ده کو دمرا.
د افطاری پر وخت برف یا واوره تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم واوري.
برا بدره شهر چا کار فریج تا او برا برا 14 گھنٹے لوډ شیډینګ وی واوره خل شهر نه راوړي.
د دې عمران خان په حکومت سره تبدیلی دو چار شای تباہ او برباد کړنه بجلی شتا چیرې دا دولدار نه چا حل کې ته وچ سہولت راسو.
مونا محمد عامر دا اور ایڈرام اینڈا سخت دو او اور ان ملا ویڈی اوس بتا دے بچی او بجلی انشتا دو پی ٹی آئی کو مات دا
دا وابڈا دفتر چارواکو نمو چے و پختل نو دو یو وایل سخت گرمی لوجه پا فیدر و بوجوی چه لوجه دا بجلی تریپین کیگی. خودوی ترخ پلاوسا دروجه پا میاش که بجلی لودشیدنگ دورانیا دیرا کما کرده او خصوصی دول افتاری او سهری که بجلی نبندوی. یاد دیوی چه پا تیرو سورزو که بنو او خوشا که دا گرمی پا شدت که هم زیاد والی را غلی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ری د مومند ایجنسی د زنو سیمو خلک وای چې په دغه سیمو کې زیاتره روغتونونه بند دي او اکثره پکې داسې روغتونونه هم دي چې د وسلوالو لخوا ړنګ کړل شوي دي. دی بیا وایي چې په دغه اسپتالونو کې ډاکټران هم نه ورځي چې له وجې یې ډېر خلک له مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې اورو.
په محمد جنسی کې ټول 15 اتیا واړه لوی روغتونونه دي چې په کشمیر د طالب وسلوالو لخوا ړنګول شوي هم وو، ولې په یاد روغتونونو کې د غلنۍ او د کوزه محمد جنسی روغتونونه خو آباد دي او د بر محمد جنسی ولس شکایت کوي چې د دغه ځای روغتونونو کې په میاشتو یا په دوو میاشتو کې هم نارینه او زنانه ډاکټران په سترګو نه ویني. اختیار ګل د تمانځو اوسېدونکی دی او هغه وویل
چې کله پولیو کمپین نو ماشاءالله موږ خپل نه ښه آباد دي تاور ده، خو د هغې باوجود هم الکتري او دایان چې کوم دي نه هغه هم راځي، هغه خپله ډیوټي نه کوي. لکه یو ډلیوري یو نارمل ډلیوري چې کوم دی هغه موږ په غلنۍ او په پېښور او پرېځین کې اکثر پکې موږ ماشومان او میندې مري.
په دویزو کې هم یو روغتون بند پروت دی چې ولس ته یې ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړي. محمد عمر خان نوم یې ورته نه وویل.
دا په دویزو کې زاو سیمه ورته وایي، هلته ابراهیم ملک ابراهیم د هغه اسپتال دی. موږ ته خو دا مشکلات دي چې هلته خو ګاډې هم نه میلاوېږي، که ماشوم بیمار شو یا چېرته داسې نور سپین ږیری بیمار شو روډ ته دی یا اوباسي یا به چکر واله ته وایي په هغې باندې اکثر په دیو باندې شاته خپل چکر هلته لګې ډېرې دي.
د انبار اوسېدونکي رئیس خان د انبار د روغتونونو حال راته داسې بیان کړ.
چلته په انبار کې زموږ صدري بنیادي مرکزي صحت ته ویلی شي، هغې کې یو د درو اسپتال دی او یو د حد اسپتال دی، یو د خارې اسپتال دی. دا اسپتالونه ټول کلاو دي، په دې کې انجینیر ډاکټران نشته دی، لکه د سټاف زیات کمی دی که نه.
بیا نو د صحت محکمه ولې په ډاکټرانو نظر نه ساتي چې ګنې ډیوټۍ ته یې حاضر کړي؟ دغه پوښتنه مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان وکړله.
نه داسې فن خو نه دي چې که په خپل چک اینډ بیلنس لکه زه خپله په دې روژه کې ویزیټ کوم که نه چې کوم لکه کم سټاف دی راځر وي وداؤټ لکه پرمیشن لکه اجازت نه وي هغه راځي په چا موږ دغه کوو هغې له سزا هم ورکوو.
په بایزو او په خویزو کې روغتونونه ډېر دي، ولې زیاتره پکې بند پراته دي؟ په دې اړه ډاکټر رضا الله وویل
بایزو بایزو طرف ته ډېر دي، خو بس دغه دی چې هغې کې خلک نه شته دی داسې بدت وي لاړم نو کم از کم زما غوښته نو 5-10% خلک دي.
او دغه ولس غوښتنه کوله چې حکومت دې د روغتونونو حالت ښه کړي او دغه روغتونونو ته نارینه او زنانه ډاکټران خامخا ولیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د لکی مروت خلک بیا وایي چې د جنوبي سیمو د پرمختیایي پروژې د کارونو نه خوشحاله نه دي. دوی وایي چې زیاتره خلک پکې رشوتونه اخلي او سم کارونه نه کوي. نور تفصیل د سلاب مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د لکی مروت د مختلفو سیمو اوسیدونکو د ساودرن ایریاز ډیولپمنټ پروجیکټ د چارو نه مطمئن نه دي. په دغه برخه کې دوی د ډیرو ګوتنیوکو سره یو شمېر غوښتنې هم لري. د سیمې درې اوسیدونکي په دغه حوالې سره په دا رنګ ږغیږي. لکی مروت دے اور سے دن کیوں دغا خبر میں پلکی مروت کشے چے دے متعلقہ ادارے ستر مشہر مشتاق وزیر تا مخشکڑے آغوی وویل مشتاق وزیر دا زیاتہ کڑا چتر سمرا پر د اولسی کمیټیانو د جوړولو تعلق دی هغه د یونین کونسل په سطح جوړه شوې او د انډیا سے باہ د خلکو په خوشه په دغې طریقې جوړیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
نن د کوټې په جوائنټ سرک د پاسپورټ دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شوو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پیښو کې اتلسو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته په سفر روان شو. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې. نوموړی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پیښو کې اوولس تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمباری کې درې وسلوال وژلي او په نازیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې بیا دواړو غاړو نه څوارلس وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمد زای وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان د خزانه وزیر یونس واروفاکس وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو بریالی شو. او د نایجیریا چارواکي وایي په جواز ښار کې پرون په غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي.
لند خبرینم د نجیب امیر نواری د لاس وخت شوی دی. د پاکستان د کورونو رسپانو ته د کتنی جنگ رسپانی په پاکستان کې د خرابو موسمونو په اړه د خبرداري د نظام او مشرک رسپانی بیا په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو او د مریضانو د مشکلاتو په اړه اداري خبري کړې دي. د دواړو مهم ټکی درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په یو څو ورځو کې شروع کیدونکی دی او د موسمیاتو محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوئی کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیاتو محکمو ته خبرداری هم جاري کړې شوې ده. ادارې وایي په ماضي کې انتظامي غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو د هغې جاج دې واخیستی شي او داسې اقدامات دې پورته کړی شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شوې فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالي نقصان کم نه کم کېدی شي. ادارې اخیر کلي کې ماضي کې دا شکایت ملاویده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي نو څنګه چې سیلاب په تباهکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کومې چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباهکاریانو کابو موندل کېدی شي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټرانو ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړې کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کېږي او مزدورانو ته د خپلو حقونو دپاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دی ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالي نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د څه سره سم نه دی. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډي سي له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږې وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخري کلي کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخري حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محروم ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان وسپان لکی چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلی دی چې اوس وخت راغلی دی پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته کړي او باید د یو بل په هیوادونو کې د وسلوالو ډلو تر شا نه ودرېږي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لکی چې کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي غړي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکملې واپسې پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
ڈان روزپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغستې دي. د روزپانی په خبره ښاغلي وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته یې کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان نور لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستې او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامیې نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظرستاني وکړی شي. ښاغلي مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم افغان ځواکونه ډیر په بهادره جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار له مخه د جنګي ذمهوارونو لاس اخیستی او تر 2018 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمېره کې کمی راځي، خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمېرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
دا مجید بابر. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ارګانونو د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډله ماته کړې او د دې ولایت د خوږیانو، کوټ، شیرزادو، شینوارو په ولسوالیو کې ورته زیانونه اړولي دي. تفصیل د خان محمد سیند په دې رپورټ کې.
دفاع وزارت د ننګرهار په ولایت کې د یوې اونۍ عملیاتو وروسته په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې د ماتې خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت د داعش له ډلې پاک کړی او یا د ډلې ته یې سخت زیانونه اړولي دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند سره یو ځای یوې خبري ناستې ته وکړه. وزیری وویل امنیتي ځواکونه اوس مهال له ترهګرو سره د مخامخ جنګېدو توان لري او هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې سر راپورته کړي.
په ننګرهار کې په داعش باندې ډېر ضربې واردې شوې. تاسو ته معلوم وي چې داعش ته ډېر تلفات ورسېده. دا اوس په خوږیانیو کې، په شیرزادو کې، په کوټ کې، د شینوارو په ځینو ولسوالیو کې داعش په خپله باندې ماته خوړلې ده. د هغې ولسوالیو نه وتلي دي. زموږ هوډ دا دی هر څوک چې امنیت خراب وي هغه زموږ دښمن دی. که داعش دی که طالب دی زموږ پالیسي روښانه ده. موږ ټول وخت ویلي دي چې موږ نه د داعش لیاس کوو نه د طالبانو.
که څه هم ویل کېږي چې د داعش یا اسلامي ډلې هڅې کړي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې له طالبانو او امنیتي ځواکونو سره وجنګیږي او په دې سیمو کې په خپله میشت شي، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د خوږیانیو، شیرزادو، کوټ او شینوارو ولسوالۍ له داعش یا اسلامي ډلې څخه پاکې شوي دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د پیل شوو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
دا عملیات تبن ټولې سیمې نیسي. هر چیرې چې تعینات وسي هلته عملیات کېږي. اوس مهال د ګډو عملیاتو لپاره په یو پلان کار کوو. انشاءالله وضعیت به بدل سي او د عملیاتو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو.
د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې امنیتي ځواکونو د دولت 14 وسلوال مخالفین له منځه وړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم پاړه په یو سرمشری سره کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته په سفر دی. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیرې ورکړې وه. نوموړي به په اوسلو کې په سرمشری سره کې د ګډون ترڅنګ د ناروې وزیر اعظم ارینا سولبرګ سره هم ګوري. نور تفصیل د رابعې اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ناروې وزیر اعظم په بلنه په درې ورځنۍ سرکاري دوره اوسلو ته روان شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف په اوسلو کې د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع یو سرمشریز کانفرنس کې ګډون کوي او خطاب به هم کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع د سرمشریز کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د تېرې یوې لسیزې په مهال دا د کم پاکستاني وزیر اعظم د ناروې اولنۍ سرکاري دوره ده. د خپلې دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د ناروې وزیر اعظم ارنا سولبرګ سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه د وفدونو بسطه به هم ملاقات کیږي. په دې ملاقاتونو کې به په دواړه خصه لوکاتو د سیمې او په نړیوال امور هم خبرې اترې کیږي. د وزیر اعظم د ناروې دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپور رستم شاه مومن وایي چې په دې دوره کې یوه مهمه خبره دا ده چې په دې وروستو کې ناروې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې یو رول لوبولی دی. نو ممکنه ده چې په دې دوره کې د نورو معاملو نه علاوه د دواړو ملکونو حکومتونو ترمنځ په دې خبرې اترې وشي.
نواز شریف صاحب د ناروی په دغه رول باندې چې کوم دی اوس ساتل غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو په داسې کېدی شي چې په دغه باندې په دغه موضوع کې هم هغوی خبرې وکړي. او نور خو د پاکستان او د ناروی بایلیټرل ریلیشن دي، تعلقات دي، اړیکې دي، او هلته په ناروی کې ډېر زیات پاکستانیان هم اوسېږي. نو د هغې په حق باندې هم کېدی شي خبرې اترې وشي. او د دې ساؤت ایشیا د ریجنل سټیبلټی په حق باندې هم دا خبرې به کېږي. نو دغه دوه درې موضوعات دي چې زه فکر کوم چې په دې باندې به خاص فوکس وي.
د نوموړي په وینا د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع سرمشریز خونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش کوي چې د نړۍ پام پاکستان کې تعلیم اړخ ته روګرځوي او غواړي به چې ورسره د تعلیم په میدان کې مرسته وشي. خو بلخوا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
په ملک کې چې کوم صورتحال دی، د ګرمۍ د لاسه خلک لګیا دی، مري پرون تاسو قتل په کوټه کې دماکه وشوه، دغه رنګ چې دی نو ټارګټ کلینګ سلسله روانه ده. تاسو ته پته ده چې تېرو ورځو کې په دې چار صده کې چې دی نو کسان ټارګټ. نو په داسې حالاتو کې زما په خیال باندې وزیر اعظم ته د بار دورې کول چې دی نو دا هسې د وخت ضیا او یو نمایشي دوری دي او د سیل سپارټي دوری دي. د دې اهمیت نشته. دغه کانفرنس ته چې دی نو د ایجوکیشن منسٹری یو وړوکی افسر هم تللی شو.
د فکر د تېره هفته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې حکومت د تعلیم شعبه په قومي ایجنډا کې ړومبی ترجیح ګرځولې ده او حکومت به د هر ماشوم د معیاري تعلیم حق لپاره خپل کار جاری ساتي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
ڈان وسپانا په یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروري ده چې د فاټا اولس ته هم د پاکستان د نورو وګړو په شان حقونه ورکړل شي. مقاله زیاتوي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ڈان روز پانلی کی پدیروستیو کی دا پاکستان دا دفاع وزیر خواجہ آصف ویلی دی چی پا شمالی وزیرستان کی با دا ضرب عصب عملیات پا قبالی سیمو کی تر ارامے و امنیت پوری جاری وساتی. بلخوا دا پاکستان دا پوز ویان دا جون پا دیر لسم انیٹا اعلان اکڑد چی پا شمالی وزیرستان کی عملیات کامیابا اس اخری مرحلی تا داخل شوی دی. دا پوز ویان ویلی دی چی پا دا غا عملیاتو کی شاو خوا دو سرا و سوا و دریش پی تا وسلوال وجل شوی دی او دا غی تر اتو سو زیاد مرکزون هم دا لمین سوڑی دی. نموڑی سیاتوی چی دا سر بی اصب عملیاتو پر محال پوز شاو خوا 90% سیما لوسلوالو سخا پاکا کڑی دا. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره د هغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټا او شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتر کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سی آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم د آئین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایۍ ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي، نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د سولې پلور. د سولې پلور نن خبرونه کې په ماشومانو د تشدد اغیز پاړه خبرې شوې دي. د خبرونه بشیر ګواخ جوړوي، راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پلور
باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د ایوی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي. نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومانو سره مرسته او کار کوي. زه بشیر ګواخم، هر کله مو کوم. افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي. په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول. د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول، بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغیز وکړ.
پټیم و، کورم و، جرم و، چیلیم وی، هغه اوس پاتې شي. موږ باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وتو خلک ټول خواره واره شو. ټول هر سره نه پاتې شي وسې موږ را وتو.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر ښېګړې بی ادارې له لارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوو کوچنیانو یا ماشومانو سره کار کړی دی. هغه وایي دوی غوښتل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي، خو پر هغوی د تشدد دومره ډیر اغیز شوی و چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه و.
خبرې کولی گیمز به مور سره کول کنه، نو په هغې کې به موږ ته دي موږ ته به پته ولګېد چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به م واورېده، نو دوی به موږ سره یکدم ناست وو او لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېد. دوی به درنه کمرې ته لاړل او کمره کې به م چېرته یو بوټ کې کونه کې به کېناستلو. جنگ طالبان داس یار به پیرا دے بالکل تور رتے دل داسے تو خبر ہی بین شو کولے خلا به پیرا لا زو زو دے داس درس دل درس درس
تاسے دا سولے پر لور خبرونه اوری اور دن کو جگڑا نہ آوازی د کورنے اسرا معشومان بے کورا او بے سرپنا کی بلکہ د دوی مشران هم بے کار کی د مشرانو بے روزگاری او غریبی لکونا افغان معشومان مجبور کړي چې د خونځیو پرځای په خپل کارونه شروع کی
نو می جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار می بیکار ګرځي منګه غواړ سو تعلیم تربیه خو پلار می کار کار اوسګار ته ګرځي اوسګار نه پیدا کیږي
نو می د ګران غره کابل اوسیدم کې منګه غواړ چې تعلیم او تربیه کو د کتابچه او قلم دا د سکول جامع مون ته نشه غسل بیکار او بیکاری د وسته کاروبار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمۍ همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویسا اکیډمی له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د مارت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې د ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د توري په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یو سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
مبارک دین مهمان وړي هغه دین چې تل خپل روانه ده چې ورګلوي
سولی او په ټول چارو کې د حضرت او لارښوونه کړې ده. جګړه بیا هم نظم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخواته بیایي. نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټول مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومانو سره یې کار کړی وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومانو لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده. د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تېره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چې دی نو مور او پلار چې دی نو هغه سبق نه دی ویلی، مور چې دی سبق نه دی ویلی، پلار سبق نه دی ویلی، هغوی چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلی. نو هغوی چې دی نو هغوی هماغه خپل ماشومان چې واړه نو هغوی خو په کار دی چې جینې الکي په کار دی چې فایو پنځه شپږو کالو کښې نو هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځو شپږو کالو شي نو هغوی بس په کور باندې کښېني الګ باندې چې دی نو مزدوري شروع کړي بهر جینې باندې داسې کور جینې کور کار مار کړي چې هغه بارہ تیرہ سال شي نو د هغې باریک واده وکړي. نو دا خو څومره زیات نو غټ تشدد دی. ښایي الګ هم چې دی نو سوله سترہ سال شي هغه هم چې دی نو ډایرکټ هغه واده وکړي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په سویټزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي. د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له درویش کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي.
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده. مش باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو. ماشومان مو هدف دي خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنیانو ته درس ورکړي. پخوا موږ خپله د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې خو پر دغه کار ډیر وخت لګېده. نو ښه لارې دا ده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي. موږ 25,000 استادانو له لارې 1,000,000 ماشومان ته رسېدلي.
reached out to over 1,000,000 kids.
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټینکونه او الوتکې ویني هغوی له تشدد ډېر اغیزمن کیږي. د نوموړې په وینا ماشومان ته باید د زده کړو تر څنګ د سات تېرۍ موقع او سهولتونه برابر شي.
تشدد مختلف قسمونه لري. د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلفه دی خو پر ماشومانو یې اغیز یو شان دی. اغیز هماغه سی وي لکه څرنګه چې په کور کې دننه تشدد وي. بله خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار عسکر وي یا وسلوالې ډلې سره ملګری وي نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، یان هلمن وایي چې کوم ماشومان چې د جنګونو په چاپیریال کې رالو شوي وي هغوی پر ځان باور نه لري. د نوموړې په خبره دوی سره باید په دې لړ کې کار وشي.
زه به دا ووایم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي. موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو. دا ورزده کوو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون ښودلو پر ځای د خبرو او نورو سوله ییزو لارو مسله حل کړي. همداراز ماشومان ته دا هم ورزده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی شي. د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهوو. نن سبا یوه ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای سي بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډ څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.